द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د شو ورځ د کال 2018 دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار 8:30 افغانستان کې اته او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 10:30 بجې دي. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه اشفاق من هرکلی وایم. لاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی د پاکستان او افغانستان خارجه وزیرانو په چین کې د خپل هم منصب چینایي خارجه وزیر سره د لیدو وروسته د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف ویلي د ګاونډي ملک افغانستان سره امکان دی په مختلفو اړخونو کې مثبت پرمختګ وشي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسي ویلي قبایلي سیمې په پښتونخوا کې زم کول اوس د هفتو نه د ورځو خبره ده. او د اے پی خبری اداره خپل راپور کې وایي چې د سعودي ائتلاف شکمنه بریدونو کې په یمن کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي. او اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان او افغانستان خارجه وزیرانو په چین کې د خپل همنصب چینایي خارجه وزیر سره د لیدو وروسته د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف ویلي د ګاونډي ملک افغانستان سره امکان دی په مختلفو اړخونو کې مثبت پرمختګ وشي. د درې واړه ملکونو خارجه وزیرانو غونډه کې د سیمې په امنیت بالخصوص د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو ښه کولو پر سر باندې خبرې شوې دي. تیره میاشت اسلام آباد د کابل سره د یو پلان لاندې په سیاسي، اقتصادي، عسکري، استخباراتي او د کډوالو سره تړلو نور یو شمېر مسلو باندې په ګډه د ډلو په جوړولو تفصیلات شریک کړي دي. د پاکستان خارجه وزیر زیاته کړه چې ورته اوس د خپل افغان ورونو لخوا ځواب ترلاسه شوی دی. د ویل چې په وړاندې یاد کړل شوو 15 مدونو کې د شریک ډلو کار د ګمان کوي چې زر به پرمختګ وکړي. د زیاته کړله چې چین به د لړکې پوره ملاتړ ته تیار دی. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسي ویلي دي چې قبایلي سیمې په پښتونخوا کې زم کول اوس د هفتو نه د ورځو خبره ده. قبایلي سیمه خبر ایجنسۍ کې د لوبو یوې دستوري ته وینا کې وزیر اعظم وویل چې دا د شرم خبره ده چې د قبایلي سیمې پارلیماني غړي د ملک لپاره آئین سازي خو کوي، خو د خپلې سیمې لپاره یې له تر دې وخته پورې کومه قانون سازي نه ده کړې. وزیر اعظم ویلي دي چې د برطانیې حکومت د خپلو ګټو په خاطر د FCR تور قانون په قبایلي سیمو کې پرځای کړی و، خو دغه قانون د پاکستان جوړېدو وروسته هم دغلته فعاله پرځای پاتې شه. وزیر اعظم ژمنه وښوده چې د قبایلي سیمو د پرمختیا لپاره به ضرور پیسې بیلوي. یاد دې وي چې د پاکستان قبایلي سیمې د ډېرې مودې راهیسې د ګاونډي ملکونو تورونه وو چې د ترخګرو مرکزونه لري او د پاکستان پوځ د لاندې دغه چلول کېږي. د هند او پاکستان ترمنځ د لنجمن کشمیر په ویشون کې پوله د هندي پوځ په ډزو کې درې پاکستانی پوځیان وژل شوي او یو بل ژوبل دی. د پاکستان پوځ په خپل یو بیان کې ویلي دي چې هندي پوځ دغه ډزې په چکري او رولاکوټ سیمو کې کړي دي. پوځ په ډزو کې د دریو پاکستانی عسکرو د وژل کېدو پخلی کړی دی. تیره اونۍ هم د لاین اپ کنټرول نه په اوښتو د هندي پوځیانو په ډزو د یو پاکستانی پوځي افسر په ګډون څلور پاکستانی عسکر وژل شوي وو. د امریکا د شمالي کوریا په دوو چارواکو د پیانګ یانګ په بیلیسټیک میزایل پروګرام کې د رول لوبولو پر سر بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانه وزارت په جاري شوي بیانیه کې ویل شوي دي چې کیم جونګ سیک او ری پیانګ چول د شمالي کوریا په غیر قانوني وسلې پروګرام کې ستر لاس کوونکي دي. دوی وایي چې کیم جونګ سیک د شمالي کوریا بیلیسټیک میزایل د مایا خشاک نه اوچ خشاک ته د اړولو په کار کې مرکزی رول لوبولی دی. د امریکا د خزانه وزیر سټیو نوچین ویلی چې د شمالي کوریا د بیلیسټیک میزایل په پروګرام کې کارکونکي چارواکي د بندیز لاندې راوستو مقصد شمالي کوریا په نړۍ کې یوازې کول دي چې کوریایي جزیره د جوهري وسلې څخه پاکه کړی شي. یاد دې وي چې د جمعې په ورځ ملګرو ملتونو په شمالي کوریا تازه بندیزونه هم پرځای کړي دي. په عین حال کې د روس میډیا وایي چې د روس خارجه وزیر خپل امریکایي همنصبه ته ویلي چې د امریکا تندې او سختې رویې په کوریایي جزیره کې تناوس نور هم سیوا کړی دی. د اے پی خبری اداره خپل راپور کې وایي چې د سعودي ائتلاف شکمنه برید په یمن کې لږ تر لږه 25 کسان وژلي دي. دوی د ځایي امنیتي چارواکي له خولې لیکي چې په وژل شوو کې ماشومان هم شامل دي. دغه چارواکي وایي چې د یمن په غربي برخه کې د تیز په صوبه کې شوې دي بمباری کې 10 کسان نور هم ژوبل شوي دي. د سعودي ائتلاف لخوا په دې اړه باندې لا څه نه دي ویل شوي. د سعودي په ائتلافي عسکرو تور دی چې اکثره د دوی په بریدونو کې هسپتالونه، بازارونه او آبادې سیمې په هدف شوي دي. د کال 2015 راهسې په یمن کې تر دې وخته د 100,000 پورې خلک وژل شوي دي، چېرته چې د ایران ملاتړو حوثي وسلوالو د ملک په زیاتره برخه قبضه کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان او افغانستان خارجه وزیرانو په چین کې د خپل هم منصب چینایي خارجه وزیر سره د لیدو وروسته د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف ویلي د ګاونډي ملک افغانستان سره امکان دی په مختلفو اړخونو کې مثبته پرمختګ وشي. په دغه حق لبانې نور تفصیل تاسو زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د چین په سرخار بیجنګ کې تیر ورځ د افغانستان، پاکستان او چین د خارجه چارو وزیرانو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور فضا سیوا کولو او د درې وڼو هیوادونو ترمنځ په امنیتی او اقتصادي برخو کې د همکارو پر زیاتولو خبرې اترې وکړې. د دې درې اړخیزه غونډې په اخر کې د درې وڼو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لخوا په یو خبري کانفرنس کې چې د چین د سرکاري ټلویزیون د لارې په ژوندې بڼه خبرېدا خبريالانو سره شریک شوې. د چین د بارانو چارو وزیر وانګ ای د تیر ورځې درې اړخیزه غونډې په اخر کې د اعلان په وخت وویل چې افغانستان او پاکستان په خپلو کې ګاونډیان دي، چې دا دواړه هیوادونه د چین ګاونډیان هم دي. هغه وویل درې واړه هیوادونه په دې نظر دي چې د ترهګرۍ پر ضد خپلو سلام مشورو ته دوام ورکړي تر څو بغیر د سفرخ څخه د ترهګرو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري زیاته شي. هغه وانګ ای وویل موږ پر طالبانو هم غږ کوو چې د سولې د روسي برخه جوړ شي. هغه ویل چې پاکستان هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو ملاتړ کړی دی. د چین د بارنو چارو وزیر په خپلو خبرو کې چې په انګریزي ژبه کې ترجمه کیدلې دا هم ویل چې افغانستان او پاکستان د شرقي ترکمنستان د اسلامي ډلې پر وړاندې د اقداماتو په ترسره کولو ورسره موافقه شوې دي. هغه ویل د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو ترمنځ د راشه درشه په پیلېدو او ناستو جوړولو باندې موافقه وشوه. د درې وڼو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو د راروان کال 2013 په دویمه میاشت فروری کې په کابل کې د کابل پروسې په نوم د کانفرنس په دویمه غونډه کې د فعالې ونډې اغستلو باندې هم موافقه وکړه. دې خبري کانفرنس ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په خپله وینا کې چین ته د شرقي ترکمنستان د اسلامي ډلې پر ضد د اقداماتو ډاډ ورکړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له ټولو هغو هیوادونو چې پر طالبانو نفوذ لري وغوښتل چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د اقداماتو په مخنیوي او د سولې د پروسې سره د دغه ډلې د یوځای کېدو لپاره د کار واخلي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر په خپلو خبرو کې افغان حکومت ته هغه وړاندیز په اړه هم خبرې وکړې چې تر مخه یې دغه هیواد غواړي افغان حکومت سره په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ د زیاتولو لپاره کار کوونکي ډلې جوړې کړي. هغه وویل په دې غونډه کې افغانستان سره د سرحد یا د پولې د امنیت په پاکستان کې موجود د افغان کډوالو د مسلې، استخباراتي معلوماتو د تبادلې او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په لارو چارو خبرې کړې دي. د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د درې اړخیزو غونډو د جوړېدو په میکانیزم باندې موافقه د روان کال 2013 د تیر جون په میاشت کې کابل ته د چین د بارنو چارو د وزیر د سفر پر مهال شوې وه. د دغو درېو هیوادونو د بارنو چارو د وزیرانو په کچه دا غونډه لومړنۍ غونډه وه. د افغانستان د بارنو چارو وزارت وایس اف امریکا ته ویلي چې د دغه درې اړخیزه غونډو دویمه ناسته به د راروان کال 2013 په لومړو میاشتو کې په کابل کې جوړ شي. د دې هر څه پرته د چین خارجه وزیر وانګ ای وویل چې په چینا پاکستان اکنامیک کوریډور منصوبه یا سی پیک کې د افغانستان په شاملولو به غور کوي. هغه وویل درې وړه ملکونه د وړو منصوبو سرته په رسولو افغانستان په سی پیک کې شاملول شي. په دغه موخه د پاکستان د خارجه وزیر خواجه آصف وینا وه چې چین او پاکستان د اوسپنې رونه دي او زیاته کړه سی پیک د سیمه ایز هیوادونو ترمنځ اقتصادي پرمختګ او د رابطو په زیاتولو کې مهمه کردار ادا کولی شي. خواجه آصف وویل د سی پیک په کامیابی سره عملی کېدل بعد د افغانستان او د ایران په شمول د ګاونډي هیوادونو او د مرکزی او مغربي اسیا دپاره د دې قسمه منصوبو د لارې د همکاري او د رابطو یو مثال جوړ شي. رایټرز خبری اداره وایي چې چین د افغانستان او پاکستان د یو ځای کولو کوشش د دې یری په وجه هم کوي چې د افغانستان او پاکستان څخه مذهبي تندروي د چین د مسلمانانو اکثریتي صوبې سینکیانګ ته خوره نه شي. رایټرز وایي چې هم په دې وجه چین غواړي چې د افغانستان او پاکستان تعلقات ښه شي او دواړه هیوادونه په شریکه په خپلو هیوادونو کې د تشدد مخه ونیول شي. چین د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو کوشش کړي خو په کال 2015 کې د هلې ځلې په ابتدایي پړاو کې نسکورې شوې. د چین خارجه وزیر وویل چې چین به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو حمایت جاري ساتي او په دې لړ کې به ضروري سهولتونه هم برابروي. چین د بیلټ اینڈ روډ یا د کمر بند او سړک د تګلارې د لاندې د نوې دور د ریشمو لاره قایمول غواړي چې دا رنګ د سیمایز هیوادونو ترڅنګ د ازمکې د لارې منځنی ختیځ او یورپ سره ځان په اقتصادي توګه اتړي.
قدرمن اردوونکو د واچ اپ امریکا ډیو راډیو سهرانې خبرونه ته خپلې غوښتنې واشنگټن ډی سي نه غوږی د نیم ساعت خبري خبرونه په روستۍ برخه کې استاد پام راګرځو. د یو بل راپور په لوتہ د پاکستان وزیر اعظم شاه تخان عباسی ویل دي چې قبایلی سیمې په پښتونخوا صوبه کې زم کول اوس د هفتو نه د ورځو خبره ده. په دغه حق له نور تفصیل زموږ همکار زاهد خټک د واچ اپ امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د قبایلی سیمې فاټا اصلاحات او عملی کولو یوې لوړپوړي کمیټې د سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډولو تایید کړي او صلاح شوی چې اسلام آباد په دغه اړوند پالیسی بیان ورکړي. دا خبره ډان روسپانی د کمیټې په ناسته کې د ګډونوالو دوو غړو ته خولې کړي. د وزیر اعظم په مشوره تیره اونۍ په ترسره شوې غونډه کې دا پریکړه هم شوې چې کال 2013 په جولای کې کېدونکي عام انتخاباتو کې به فاټانا د خیبر پختونخوا اسمبلی کې درویشت غړي برخه اخلي. پرون د ګل پورز وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په خبر ایجنسی کې ویلی وو د فاټا اصلاحاتو عملی کېدو کې اوس میاشتې نه ورځې پاتې دي. خو نوموړي په خپلو خبرو کې د فاټا کامی چوکاټ ته راوستو کومه نیټه نه وښودلې او نه دا ویلي چې سیمه به په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي او کنه. د ډان د راپور تر مخه په 13 دسمبر د فاټا اصلاحاتو عملی کېدو په اړوند د وزیر اعظم په مشورې غونډه کې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا، د سیفران وزیر قادر بلوچ، خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه، وزیر اعلی پرویز خټک، د فاټا اصلاحاتو د کمیټې مشر سرتاج عزیز او نورو لوړپړو چارواکو ګډون کړی وو. د یادې غونډې په اړوند چې بیان نه دی ورکړی شوی پکې دا پریکړه هم شوې چې د اف سی آر قانون لانجمنې مادې به لرې کولی شي او په سیمه کې د بشپړه عدالتي نظام پر ځای کېدو پورې به دغه قانون روان وي. د دغه ناستې درې ورځې وروسته شاهد خاقان عباسی د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی او له دغې وړاندې د فوز مشر د مولانا فضل الرحمن سره هم لیدلی وو. د دغه لیدنې په اړوند هم کوم سرکاري بیان مخې ته نه راغلی خو مولانا ویلي د خبرو عمل به دوامدار وساتي. د مسلم لیگ نون د حکومت اتحادیان د پښتون ملت پالا ګوند مشر محمود خان چکزی او مولانا فضل الرحمن د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډولو مخالفت کوي او دریج لري چې د سیمې د راتلونکي پریکړه دی ځایي خلکو نه په پښتنه وشي. ډان ورځپاڼې تر مخه وزیر اعظم د فاټا اصلاحاتو اعلان کولو خو مولانا یې د خپل دریج نه دی اړولی. د فاټا اصلاحاتو د خبرو سره اړوند کسانو ویلي چې د فاټا اصلاحاتو مسوده کې کال 2013 په عام انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی برخه جوړېدل او د پېښور های کورټ او سپریم کورټ سیمې ته غزول دواړه خبرې یو بل سره تړلې دي. حکومتي واکمنه ګوند خوشبینه ده چې مولانا به د فاټا په صوبه کې ورګډولو ملاتړ وکړي خو مولانا ویلي د پېښور های کورټ فاټا ته غزیدو باندې رضا نه دی ځکه چې دا په بله معنا فاټا په خیبر پښتونخوا کې زم کېدل دي. بل لور ته چې مولانا فضل الرحمن د مخالفت په دریسټینګ ولاړ دی د خیبر پښتونخوا حکومت پېښور کې د فوزي مرکز یو لسم کور سره د عملی کېدو پلان نږدې بشپړ کړی دی. یو امنیتي چارواکي ډان ته ویلي چې مسوده تیاره ده او په څو ورځو کې به د فوزي مرکز جی ایچ کیو سره شریکه کړي. دغه پلان د خیبر پښتونخوا او د فوز یو لسم کور ترمنځ په مشورې سره د فاټا اصلاحاتو په اړوند د کابینې د پریکړې په رڼا کې تیار شوی چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډولو کې قانوني او آئینی مسلې هواروي. د عدالتي انتظامی امنیتی او پرمختیایي نظام ګډولو سره د اصلاحاتو پیکج په بشپړه تګلاره د عمل لپاره ضروری خبرې هم پکې شامل دي. خو بل لور ته د اصلاحاتو په پلان کې د مالی سرچینو ترلاسه کېدو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د اکتوبر په میاشت کې وزیر اعظم د خزانه وزیر ته لارښوونه کړې وه چې د قومي مالیه کمیسون ته د فاټا د لسو کارو لپاره د فنډ وړاندیز وکړي. خو دا چې پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي او پاکستان تحریک انصاف په ښکاره د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډول غواړي، خو قومي مالیه کمیسون ایوارډ این ایف سی کې فاټا ته په 3% برخه ورکولو یې سلا نه ده راغلي.
د پاکستان په لوی وړو ښارونو کې د ځوانانو، یعنی د قبایلي سیمې د ځوانانو د لاسلیکنې یو کمپاین وچلول شو. دغه کمپاین په کوټه او کراچۍ، لاهور، اسلام آباد، پېښور او دغه شانته په مختلفو نورو لوی ښارونو کې دغه کمپاین شوی دی. د پېښور څخه په دغې باندې تفصیلي حال تاسو ته د ډیور ډیو خبریال حمیدالله وړاندې کوي.
ګران اوریدونکو، زه دا وخت د قبایلي سیمې د ځوانانو د یوت جرګې د غړو سره ولاړ یم. دوی یو مهم شروع کړی دی. په دغه مهم کې دوی پټیشن دست کوي د خلکو نه، او دوی په دې کې غوښتنه کوي چې فاټا دی په پښتونخوا کې د دې انضمام وشي، دارزم کړي شي، څنګه چې وفاقي حکومت وړاندې وعده کړې وه. تر راته ووایا چې د دې پټیشن مطلب څه دی او تاسو په دې کې څه ترسره کول غواړئ.
زما نوم محمد سلیم دی، د فاټا یوت جرګې اگزیکټیو ممبر یم. قبایلی نوجوان ټول غواړي صفاټه د خیبر پختونخوا کې سم شي، چونکه حکومت بار بار تاخیری خربې یوز کوي استعمالي صفاټه، مطلب د دې په فیور کې صفاټه د زم شي کې پی کې کې سیګنیچر مهم دی. دا مونږ سره په پېښور کې نه دی شروع کړی، دا مونږ په اسلام آباد کې نن شروع کړی دی، په لاهور کې هم شروع کړی دی، په کراچۍ کې هم شروع کړی دی، ایون په ټول فاټه په ټولو ایجنسو کې دا مهم شروع کړی دی. مونږ دا غواړو چې قبایلی نوجوان پلا رائے ور کی دستحت په انداز کې، او مطلب دا د انشور کې د دې خبرې گواہی د ور کې سمون فاټه سکوم دی هغه کې پکې کې مرش کول غواړو.
تاسو را ته وای او پدې کې کم خلک برخه اخلي پدې مهم کې؟
زمانو مسبودین دی او باجوړی جنسي سره متعلق دی. د مهم کې کم دی، زیات تر خدا فاټه خلک دی، خو فاټه انم دا مهم شروع دی. فاټه کې څومره پرېس کلب دی هغه کې دا مهم شروع دی. عدالت چې کم دی هغه خلک چې سیاسي جماعتونو کم مشران دی، فاټه یوت هغه کم دلتا په پېښور کې نور چکم سوشل اکټیویست دي هغه ټول دلته راځي، او دغه چکم دی هغه خپل فیصله چې یو دستخط په شکل کې فاټا مرجر حق کې کوي.
او د دې کیسه زو غرس دې تاسو پیغام سور کول غواړي؟
زمونږ دا مطلب دی چې د فاټا زمره زیات نه زیات خلک دا غواړي چې فاټا د پښتونخوا کې زم شي. مونږ دا غواړو چې دستخطونو په شکل کې دا یو ډیټا کلیکټ کو دا خلکو کم چې فاټا مرجر فیور کوي.
تاسو را ته وایې او دغه دوه سیاسي ګوندونه لری چې یو موقف لری چې غني ته پټه دخل کورای دی واخلې، نو تاسو یو کوشش کوي په شکل کې چې تاسو د پټه دخل کورای سرګندول غواړي؟
جی، زما نوم سید صافی دی او زه د پټه یوت جرګې اگزیکټیو ممبر یم. ورته جی دا منګه ډیره پردا شو کول غواړو چې منګه دا ټول دی اوس تاسو ته پټه کوم پټه کونسل جوړ شوی، هغه اصل کې د جی یو ای کونسل دی، هغه د پټه کونسل نه دی. نو منګه دې سره د کمیټمنت د اظهار د پاره د پټه یوت جرګې د حمایت د پاره د عام قبایلی راوتلی دي، او دا ټولې دنیا ته دا ښایي چې منګه د پټه یوت جرګې سره مرګري یو. او حکومت نه غواړي چې د ان ایف سی واټ کې مونږ ته 120 ارب روپۍ یو سل او شل ارب روپۍ میلاو نشي، او هغه د مولانا صاحب را مخته کړی دی، او چې هغه روپۍ هغه پنجاب ته شپ کی او هغه هلته لاړ شي دغه نور کول لپاره دی دا کار کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. موسم حیدر مینوم دی، پاټا یوت جرګې اگزیکټیو ممبر یم، او پاټا یوت جرګې کې اسلامي جمعیت طلبا پاټا ریپرزینټ کوم. خو چې کله دا مسله نن حل کېدو طرف ته روانه ده، د پاټا قوم ته یو نوی امید ملاویږي، د ترقی یو خواب ورته ملاویږي. نو دوی نن راپاسیږي او دا خبره کوي چې پاټا خلکو ته ریپرنڈم دغه وشي، حالانکه د ریپرنڈم هیڅ مجایش نشته دی.
حمید الله، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو، پېښور.
اوس باندې کوم مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل لیدل توڑا دی کوي.
پاکستان کې د نامعلومه خلکو د لاسه د یو شمیر خلکو د ناڅاپي غایبېدو او د کلونو کلونو پورې د دوی د صدر درک نه لګېدو واقعات د ډېری مودې نه جاری دي. د بشری حقوقو مرستیالان عام طور سره د دې غائب کړي شوو خلکو د پاره کیدونکو مظاهرو کې د دوی د اوچتولو تورونه د ملک په انټیلیجنس ادارو لګی. نن د امریکای په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې په دې موضوع د نامتو پاکستانی زنانه خبریالی بینا سرور یو تفصیلی معلوماتي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ شروع د رضا محمود خان نومې د یو تن د ذکر نه شوې ده، څوک چې د دسمبر د دویم تاریخ نه غیب دی او تر اوسه پورې څه اته پته نه ده معلومه. رپورټ لیکي چې د رضا محمود خان واقع دینه وړاندې په کال 2015 کې د ناساپي غایب کړې شوې یوې زنانه زینت شهزادي واقع سره ډیر سمون خوري، څوک چې سخت کال په اکتوبر کې خوشې کړې شوې ده خو اوسې عدالت د بیان لپاره راغواړي. هر کله چې د زینت شهزادي خپلوان هغه عدالت کې د بیان ورکولو نه د لری ساتلو په غرض د ویرې نه د هغې ځای ځایګه نخکاره کوي. بینا سرور خپل رپورټ کې لیکي چې په ظاهره خو د دې دواړو جرم دا دی چې دوی هندوستان سره د پاکستان د ښو تعلقاتو دپاره هلې ځلې کولي. پاکستان کې سیاسي او اولسي کارکنان، لیکوالان، صحافیان، فنکاران او د معاشرې د نورو ډیرو طبقو خلک ښه په ښکاره هندوستان سره د تعلقاتو ښه کولو په حق کې یو موټی دي. رپورټ زیاتوي چې زینت شهزادي او رضا محمود خان نه خصوصي مراعات یافته ډلې سره تعلق لري او نه سم منظم نتورک شته. دوی په یوازې ځان د خپل مقصد د پاره لاس خپي وهي او هم دا سیز د دوی د کردار د مخالفینو د پاره د فکرمنده باعث دی. دوی خپل ټول زور په سوشل میډیا او انټرنیټ باندې د خپلو خیالاتو په خورولو راوړلی دی. د یوې ډیجیټل کړکۍ په نوم یادیږي، بلکې دا خو اوس یو نوی میدان جنگ هم دی. په 13 جنوري کې د سوشل میډیا 15 فعالین غائب کړی شوي وو. څو هفتې پس په دوی کې 4 راخوشي کړی شول. په دوی کې 3 خو بهر ملکونو ته وتښتېدل او دوی چې د خپلې بندیوانۍ په دوران کې دوی سره د شوي سلیکو کوم حال بیان کړی دی، دې نه د رضا محمود خان جون ته خطرې زیاتې شوي دي. څلورم تن لا پاکستان کې دی خو د ویرې خوله نه پرانځي او پنځم تن لا تر اوسه پورې بې درکه دی. واشنگتن پوسټ کې د بینا سرور په چاپ شوي رپورټ کې نور لیکلی شوي دي چې پاکستان کې مذهبي توندلاري، قام پرست او امن دپاره کار کوونکي ټول خپلو کې د مملکت لخوا د پاکستان نظریاتي وجود ته د پیښې خطرې په بابله د کیدونکي بی بنیاد واویلا یو شان مخالف دي. اخبار لیکي چې دا وخت د پاکستان او هندوستان ترمنځ په فیسبوک اره ورځ 25 لک نوي دوستانی جوړیږي. پاکستان کې د بې درک خلکو د مقدمو د پاره جوړ کمیشن ته دا وخت د 14 زره بې درک خلکو مقدمی پرتې دي. په دې کې زیاتره د بلوچستان کسان دي. په تیرو ورځو کې د کراچۍ یونیورسټۍ نه هم بلوچ طالب علمان اوچت کړی شوي دي. بینا سرور واشنگتن پوسټ کې د چاپ شوي خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دي چې د پاکستان د مخبری فوزی ادارې د ډیر وخت نه ترقی پسند سیاستدانان، شاعران، صحافیان او د بشري او ولسي حقوقو مرستیالان هدف کوي. د دې قسم خلکو د خاموش کولو د پاره دوی سره د توهین رسالت او د غدارۍ تورونه ډېرې کارګري وسلې دي. خو اوس د دین علاوه د فوز او د مذهب خلاف او هندوستان سره د دوستانی په حق کې خبره کوونکي هم نیولې کیږي.
ګرانو قدرمنوونکو، اوس هم ستاسو پام راګرځو د یو بل راپور په لوتا. د اے پی خبر بخنه غواړم. امریکا د شمالي کوریا په 2-4 د پیانګ یانګ په بلستیک میزایل پروګرام کې د رول لوبولو پر سر بندیزونه لګولي. په دغه نور تفصیل تاسو ته د واسه په امریکا راپور کې زموږ همکار کلسون کا کړوندې کوي.
امریکا د شمالي کوریا په 2-4 د شمالي کوریا د بلاستیک میزایل پروګرام په اړه بندیز لګولی دی. د امریکا د خزانه څانګې یا ټریژری ډپارټمنټ بیان وایي چې کیم جونګ سیک او ری پنګ چو د شمالي کوریا د غیر قانونه وسلو پروګرام ستر لاس لرونکي دي. د بیان تر مخه کیم جونګ سیک د شمالي کوریا بلاستیک میزایل په پراختیا کې مهم نفر دی چې د بلاستیک میزایل د مایا خشاک سره وچ خشاک د اړولو په کار کې مرکزي رول لوبولی دی. د امریکا د خزانه وزیر سټیو منچن ویلی دی چې شمالي کوریا د بلاستیک میزایل په پروګرام کې کارکوونکي چارواکي د بندیز راوستو مقصد شمالي کوریا په نړۍ کې یوازې کول دي چې کوریایي جزیره د جهوري وسلو څخه پاک کړای سي. د یادونې وړ ده چې د جمعې په ورځ ملګرو ملتونو په شمالي کوریا نوي بندیزونه هم پر ځای کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د رایو په اتفاق په شمالي کوریا د جمعې په ورځ نوي بندیزونه ولګول چې د هیواد تبه د تیلو او پټرول په درآمدادو کې 90% کمی راوستي سي. ملګري ملتونه وایي چې د بندیزونو هدف د شمالي کوریا د اټمي پروګرام مخه نیول دی. په اني حال کې د روس مطبوعاتو تر مخه روس خارجه وزیر سرګی لاروف خپل امریکایي هم منصف ته ویلي دي چې د امریکا تندي او سختي په کوریايي جزیره کې تناو سیوا کړی دی. د دواړو مشرانو د ټلیفون خبرو په اړه ماسکو وایي چې سرګی لاروف د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ته ویلي چې د امریکایي بیان د منلو وړ نه دی. بیان وایي چې دواړه لوړ پوره ډیپلوماټانو په سوریا او یوکرین کې د شخړې د اوارولو په اړه اخیستونکو ګامونه په اړه هم خبرې وکړې. امریکا د بهرنی چارو وزارت تر دا دمه د دواړو ډیپلوماټانو په ټلیفون د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. شمالي کوریا کال 2018 کې خپل اټمي او میزایل جوړولو پروګرامونو ته پام وکړو او تیره میاشت یې یو نوی بین العالمي میزایل ازموینه وکړه. شمالی کوریا دا کوي چې دا مزاحل د امریکا هر ځای ته اټمي وسلې وړلو وړتیا لري. د پیانګیانګ په دې کال کې د آی سی ایم بی مزاحلو دریمه او د بلاستیک مزاحلو د شلمه ازموینه وه. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ تر شمالی کوریا مشر کیم جنګ اون ته لټل راکټ مین یعنی کوچنی د راکټ سړی وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړه پیدا کوي. د میزایلونو د ازموینو وروسته امریکا په شمالي کوریا بندیزونه نور هم زیات کړل.
اوس روانې کوي دریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د یو شمیر افریقانو ملکونو په زرګونو خلک د خجون په تالاش کې خپل ملکونو نه یورپ ته پکړه روان دي. د دې قسمه ټولو خلکو لار لیبیا ده چې زیاتره پې د شمالي افریقې د ملکونو خلک یورپ ته د تلو دپاره تیریږي. خو په لیبیا کې دې قسمه کډوالو ته جرایم پیشه خلک د وړاندې نه تیار ناست وي. د ملګرو ملتونو لوی سکتر انټونیو ګویټرز ویلي دي چې د دې قسمه جرایم پیشه خلکو د زور ظلم هیڅ انتها نه وي. دوی دا قسمه کډوال خلک د جنسي تسکین دپاره استعمالوي. دوی نه په زور بېګار اخلي، د بدن اندامونه تي د خرڅولو دپاره وکاږي او غلامانی جوړی. په لیبیا کې مختلفو سیمو کې د افریقانو ملکونو د کډوالو د غلامانو په حیثیت د خرڅېدو په حق له د سی این این د یو تازه رپورټ ورستو د دنیا پام یو ځل بیا لیبیا کې د کډوالو ستونزې ته راګرځېدلې وې. وایي چې د کډوالو په لیبیا کې په $200 هم د خرڅېدو د سودا د واقعاتو خبرونه بهر دنیا ته راغلي دي. کم کډوال چې په غلا راوستې شوي وي دوی د انساني سمګلینګ او د نورو جرمونو استعمالولو د پاره ډیر اسان وی. دا قسمه بے وسه ځینی کسان د جنسی مقصد د پاره استعمالولې کیږي یا تنه په زور بیګار اخستې شي. د قامیل او ځنامی لاندې جوړ د لیبیا حکومت د انساني سمګلنګ د تورونو په لټنی شروع کړی دی او لوځ کړی دی چې قصوروارو ته سزا ورکولې کیږي. امریکا د دې کوششونو ټینګ مرسته کوي او موږ د قامیل او ځنامی تر مخه جوړ د لیبیا حکومت د انساني سمګلنګ خلاف جنگ کې ډیر اهم شریکوال غنو. امریکا با لیبیا کې بندیوانو پرتو مهاجرو کډوالو او نورو کسانو ته د انساني خواخوږۍ د پاره خپل امداد جاری ساتي. امریکا با د انساني سمګلنګ خلاف خپل کوششونه هم جاری ساتي. موږ د جنگونو او انساني سمګلنګ ته د مجبور شوو خلکو ترمنځ د تعلق په مضمون سیړنې کوو چې دا شان موږ د دې جرم په لومړۍ مرحله کې د نوغي وستو د طریقې په معلومولو کې کامیاب شو. ملګرو ملتونو کې د امریکای مستقلی زنانه نمائندې نیکی هیلې ویلی دي زموږ یقین دی چې د انساني سمګلینګ د مسلې د پلټنې او په دې کې د ککړو خلاف د مقدمو جوړولو لپاره د دې ستونزې د لاسه ډس خوړلو خلکو ته په پام ګرځولو به د دې جرم خلاف د جوړو قوانینو کول هم نفاذ ممکن شي. د زیاته کا چې په دې کار کې د هغو ملکونو د لوزونه کول هم شامل دي چې د انساني سمګلینګ د لاسه ډس خوړلو خلکو ته به سزا نه ورکوي. موږ به د انساني وقار د منافی دی وحشي عمل او د جرم د نوغي وستو د پاره د ملګرو ملتونو لوی سکتر او ملګرو حکومتونو سره جخت کار کول جاری ساتو.
ګرانو قدرمنونکو د وایس اف امریکا ډیبر اډیو د ساته سرنۍ خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي. د پاکستان په وخت د مخام شپږ د افغانستان په وخت په نیمې بیوارې بیا زموږ همکاران ستاسو په وړاندې تازه خبرونه راپورونه سره راځي. خو ورځ ته غواړو خا د آباد اوسېدل افغانستان.